آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
یو ځان مرګ تنکی ځوان په کابل کې د استقلال په شونځي کې په حمله کې یو کس وژلی او ډیر نور یې زخمی کړی دی. د سی آی ای رئیس د دغه موسسې لخوا د تحقیقاتو د تاکتیکونو دفاع کړی ده او په نایجیریا کې د بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو څخه علاوه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار رنګین دات فارس فن تاسره مرکه هم لرو. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافعي سرداری تاسو اورو. یو ځان مرګ تنکی ځوان پرون د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز کې د یوې نندارې د شودلو په وخت ځان په بم الوزولی لږ تر لږه یو کس یې وژلی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوغان فابیوس وویل چې په دې پېښه کې څو کسه وژل سوي هم دي، مګر کوم فرانسوی پکې نه و. یو لوړپوړی افغان چارواکي په وژل سوو کسانو کې یو المانۍ بللی دی. افغان چارواکي باور لري چې بم چوونکی تقریبا 14 کلن هلک وو او بم یې په خپلو کالو کې پټ کړی و چې او د استقلال د لیسې د اډیټوریوم په خوا چې د خلکو ډک وو ورغی. طالبانو په کابل کې په همدغه مرګانی ورځ د یوې بلې حملې ادعا هم کړې ده او هغه حمله په یو بس موټر باندې و چې 16 عسکر یې ووژل. په دغو دوو چاودنو کې په لسګونو خلک زخمي سوي هم دي.
د هرات ولایت امنیتی چارواکی وایي چې طالبانو د شینډند ولسوالۍ نه د نیولې او امنیتی قواو د دغه ولسوالۍ پر بازار بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت امنیه قومندانۍ یو ویاند عبدالرؤف احمدی امریکا ژغته وویل چې پرون 10 وسلوالو کسانو د شینډند ولسوالۍ پر بازار باندې حمله وکړه چې د افغان امنیتی ځواکونو د مقاومت سره مخامخ شول او د څو ساعتو جګړې څخه وروسته د دغه ولسوالۍ څخه وتښتیدل. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ایوب سالنګي پرون د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې زه په ټول قوت د شینډند ولسوالۍ یا بازار د سقوط خبر ردوم.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سی آی ای رئیس جان برینان په 2001 کال کې په امریکا باندې د تروریستانو د حملو څخه وروسته د مشکوکو تروریستانو د تحقیقاتو په اړه د خپل ادارې د تاکتیکونو دفاع کړی ده. هغه پرون د پنجشنبه په ورځ د سی آی ای په مرکزی دفتر کې په یو ځانګړي خبری کنفرانس کې وویل چې دغو تاکتیکونو د نورو حملو د مخنیوي او د القاعدې د تروریستانو په نیولو کې دې ملک ته ګټور اطلاعات برابر کړي دي. هغه په دې اونۍ کې د امریکا د سنا د مجلس د هغه رپورټ سره مخالفت وشد چې د سختو پښتنو او تحقیقاتو په تاکتیک سره کوم ګټور اطلاعات نه دي ترلاسه سوي او دا چې مشکوکو تروریستانو تشکیلنجي ورکړه سوي دي. برینان وویل چې د سی آی ای ځینو کارکوونکو د تحقیقاتو په وخت د خپلو صلاحیتونو څخه زیات توپ کړی دی او د هغوی دا عمل باید په سمه طریقه رد کړی سي، مګر هغه د سی آی ای د استخباراتو د کارکوونکو د زیات اکثریت ستاینه وکړه چې د سپتمبر د 18 د حملو څخه وروسته یې چې تقریبا 3000 کسه پکې ووژل سول زیاتې هلې ځلې کړي دي. هغه داسې وویل:
They did what they were asked to do in the service of our nation.
هغوی هغه څه کړي دي چې زموږ د ملت د خدمت لپاره ځینې غوښتل شوي وو.
د امریکا د جمهور رئیس په خوانی مرستیال ډیک چینی هم ویلي دي چې سی آی ای په بشپړ توګه هغه څه کړي دي چې سپین ماڼۍ د تحقیقاتو د پروګرام په ټاکلو کې ورته ویلي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: روسیه ویل دي چې د امریکا د سنا د مجلس هغه رپورټ چې وایي د مشکوکو تروریستانو څخه د تحقیقاتو په وخت سی آی ای هغوی ته شکنجه ورکړې دي، ټکان خوړونکي دي، او دا ثابتوي چې امریکایي چارواکي په منظمه توګه په بشري حقوقو باندې تیری کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د بشري حقوقو استازي کانستانتین دولګوف پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه سرغړونې چې په دې رپورټ کې ذکر شوي دي د امریکا د هغو ادعاګانو سره سر نه خوري چې ځان د ډیموکراسۍ ماډل بولي. د بشري حقوق فعالینو د سی آی ای د هغو چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده چې 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو څخه وروسته د مشکوکو کسانو څخه تحقیقات کړي دي. د بلې خوا په کوپنهاګن کې ډیره د شکنجو د قربانیانو دپاره د بیا رغونې نړیوال شورا ویل دي چې په روسیه کې هم د شکنجو او بدې رویې په اړه رپورټونه هر چیرې خپاره دي.
د روسیې او ازبکستان جمهور رئیسان وایي د افغانستان په ګډون په منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت د عناصر نفوذ لیدل کیږي او دا سیمه یې له ګواښ سره مخامخ کړې ده. په دې اړه د ای پی رپورټ زموږ همکار تاسو وړاندې کوي.
د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین په تاشکند کې لخپل ازبک سیال سره په منځنۍ اسیا کې د اسلامي دولت د ګواښونو او په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت د عناصرو د نفوذ جدي نښې شتون لري.
همدا اوس د دې قوي نښې شته چې د عراق او سوریه اسلامي ډلې په افغانستان کې نفوذ کړی.
په دې غونډه کې د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین وویل د سخت دریځ پر وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو ګډ کار ته اړتیا شته.
موږ د افغانستان د حالاتو په اړه د ازبکستان د جمهور رئیس اندېښنې له پامه نوش غورځولی. په همدې خاطر موږ د دواړو هیوادونو د ادارو ترمنځ د لوړې کچې مشورې کوو او د دې مشورو په چوکاټ کې لومړی توب د ترهګرو د ګواښونو او د مخدره موادو د غیر قانوني قاچاق د ستونزو پر ضد مبارزو ته ورکول کی.
په دې لیدنه کې پر دې هم موافقه وشوه چې روسیه ازبکستان ته خپل 890 میلیون ډالر پور وروبخي. دغه کار د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د غښتلې کولو د پلان برخه بلل شوې ده. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
د بمونو دوه چاودنو د نایجیریا د یاش مرکزی ښار لړزولی او لشتل لږه یو دیش کسې وژلې دي. د دوه چاودنو اله سمدستی نه دی معلوم. دا چاودنې هغه ځای ته نږدې سوي دي چې د می په میاش کې هم بمونه چول سوي وو او د او یو سلو اتلس کسې وژلې وو او مسؤلیت یې د بوکو حرام په مبارز ډلې باندې اچول سوي وو. د پنځمې د ورځې د چاودنو په اړه لا پوره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د چهارشنبې په ورځ هم ځانمرګو بمچوونکو د نایجیریا په دوهم لوی ښار کانو کې څلور کسه وژلي وو.
په یمن کې د القاعده یوې مربوطې ډلې ویلي دي چې پرون د پنځمې په ورځ په یوې هوایي اډې باندې چې امریکا یې استعمالوي د راکټ حمله کړې ده. د یمن چارواکو د حمله چې د یمن په جنوبي ولایت لهیج او د العناد په هوایي اډې باندې سوي تایید کړې ده. په واشنگتن کې د یمن د سفارت یو نتاق ویلی دی چې په دې حمله کې څوک نه دی وژل شوی. پینتاګان وویل چې د امریکا د اردو هیڅ کوم کارکونکی نه دی زخمی شوی. د دې اونۍ په سر کې القاعده په یو نظامی اډې باندې د دوو ځانمرګو موټر بمونو د حملو ادعا کړې وه چې په کې اوته نه یمنی اسکر وژل شوی وه.
یو ډیر قوي طوفان پرون د پنځمبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو په لویدیځو سواحلو کې په شمالي کالیفورنیا باندې راغلی او په دغو سیمو کې تر 1.5 سانتي متر پورې باران اورولې دي چې د دې باران سره 210 کیلومتره سخت بادونه هم وو. د دې طوفان له کبله په سان فرانسیسکو کې شوونځي تړل سوي او عادي ژوند یې اخلال کړی دی. لوی لارې د اوبو څخه ډک سوي او په سلګونو زرو خلکو باندې برېښنا قطع سوي ده. ځینې ښاري اورګاډي او د اورګاډو سټېشنونه هم بند سوي دي. د غرنۍ سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل سوی دی چې د مځکې د شوېدو ته دې متوجه وي. پیشبیني سوي چې دغه طوفان به د سیرا نوادا د غرونو په ځینو برخو کې تر 1 متر پورې واوره هم واوروي او بیا به نو د جنوب په خوا لاس انجلس او سان دیاګو ته ځان ورسوي. د هوا پیژندنې کارپوهان وایي چې د دومره سختو بارانونو او واورې سره سره به د کالیفورنیا د 2 کالو وچوبې ورک نه سي. هغه څو میاشتې سختو بارانونو ته ضرورت لري.
په هنګ کې د دیموکراسۍ د طرفدارو مظاهره چانو په لسکونو فعالین ورسته له هغه د پولیسو لخوا په سولې او آرامۍ سره ورنیول سول چې پولیسو په لارو کوڅو کې د هغوی باقي پاتې خنډونه او خیمې له منځه یووړې. مظاهره چانو نارې وهلې او شعارونه ورکول چې دوی به بیرته راستانه سي.
او فلسطینیانو پرون د پنځمبې په ورځ ورسته له هغه د اسرائیلو د عسکرو سره نشته وکړي چې د فلسطین د کابینې د یو وزیر مړی خاورو ته وسپارل شو. هغه په دې اونۍ کې د اسرائیلو د امنیتي قواو سره په اخوډب کې وژل شوی و. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت. نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې په سریلانکا کې د ایبولا په مرض یو شمېر نوي کسان هم اخته شوي. د ابوجا څخه د امریکا ژه خبريال رپورت را لېږلې دي.
نړیوالې صحي ټولنې ویلي دي چې په سریلانکا کې د ایبولا د مرض په نوو پیښو کې په لسګونو خلک مړه او د سنو نه زیات نور پرې هم اخته شوي دي. مګر د سیرالیون د اطلاعات وزیر الفا کانو پرون د خبر اعلان سره په ټلیفون خبرو کې ویلي چې په دغه اندازې کې مبالغه شوې ده. هغه وایي
دی هیوج نمبرز دات سیم ټو بی کمینګ اوت اون دی وایرز دون سیم ټو بی ریفلیکټینګ اون دی ګراوند.
دغه زیات اندازه چې په خبرونو کې د هغه ذکر شوې ده حقیقت نه منعکس کوي. د دغه شمار د توضیح کولو یو خبره داده چې په دغه زیات اندازې کې هغه خلک هم شامل دي چې په خو په دغه مرض مړ شو. ځکه چې موږ په سیرالیون کې اوس داسې پالیسی لرو چې د هر یو کس د مرګ په باب تحقیقات کیږي چې دا معلومه شي چې د ایبولا په مرض اخته شوی او کنه. سکال د ایبولا د مرض د خبرېدو نه وروسته بیا تر اوسه پورې په دغه مرض 6500 تنه مړ شوی دي چې ډیر زیات د افریقا په لویدیس کې په دریو ملکونو کې مړ شوی. په سیرالیون کې د دغه مرض 1908 قضیه ثبت شوې دي. د سیرالیون د اطلاعاتو وزیر خغلی کانو ویلي چې د په یقین سره ویلی شي چې د دې میاشتې تر اخره پورې به سیرالیون د ایبولا د مرض نه پاک شي. هغه وایي
Eight cases have been the highest number that has been reported in one single day in Kano. And that is what has caused the alarm.
او کانو کې د ایبولا په مرض د تو کسانو اخته کېدل چې راپورټ ورکړ شوی ډیره زیات اندازه ده. د سیرالیون سیمه ایز صحی کارکونکو هم دا وسلته دي او هر څه په کنټرول کې دي. موږ هم هلته یو هیئت استولې چې هغه کسان چې په دغه مرض اخته شوي هغه یې جدا کړي. موږ وایو چې د دې کال تر پایا پورې به په سیرالیون کې د ایبولا قضیه بیخي صفر ته ورسیږي. نړیوالې صحی ټولنې دا هم ویلي دي چې په سیرالیون او لایبیریا کې د ایبولا په ضد ډیر ښه او جدي پرمختګ شوی دی. دغه ټولنه وایي چې په دغه مرض د اخته شوو کسانو په علاج کې سل په سلو کې پرمختګ شوی او هم هغه کسان چې په دغه مرض مړ شوي په محفوظ ډول د هغوی په خښولو کې هم سل په سلو کې پرمختګ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. او د دې سپما کړی دی رپورت. په افغانستان کې د بې ځایه سو کورنیو ماشومان د حکومت څخه د خپل کورنیو د پاره د سرپناه د جوړولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه اکرام شینواری رپورت لري.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د بې ځایه شو کورنیو د 12 کمپونو د ماشومانو په استازیتوب نن 350 ماشومانو په کابل کې په یو غونډه کې خبر اعلان ته ویل چې کچې دوی د بیا میشته کېدو غمونه خوړل شي نو په دغه کمپونو کې د زیږیدونکو ماشومانو راتلونکي د ډول ډول ګواښونو سره مخ ده. 12 کلنه عزیزه چې د بغلان په ولایت کې په یو کمپ کې ژوند کوي وایي چې دوی د حکومت نه ډیر څه نه غواړي، یوازې د خپل کورنیو لپاره د سرپناه غواړي. عزیزی ویل که چیری پدر و کمپون که مش ماشومان زکلی و نکلی تاسی باورو کلی چه پا طولنه که بایو بلا راپورته شی. مونگل تاسو بلدنگونه نگوارو، اپانتمانونه نگوارو، داسی کورونه چه تجمولی وسایلو بانی سنبالو سی ایسی نگوارو. یوازی یو وچه زمک خالی چه پخختو بانی جولشی وی چه حال اکل مونو پا که جوان نکلو. در افغانستان در سرکست تعلیمی مرکز نن در 12 کمپونو در ماشومان و پاسازی توب در ماشومان پا کابل که سر جرگه کلی و. در جرگه تا در افغانستان در ماجرینو و سندینکو چار وزارت چارواکی هم ور بلل شوی و. در جرگه تا اکثر و ماشومان و پا خپل ویناو که پا کمپونو که در جوان در پرمختک در پارا در سانتیا و در نشتون یادوان اوکلاوی ویل چه دوی نور پا خیمو که در جوان در تیراول نسلی شوی دی. در ماشومان و سرپناه در نشوالی ترسنگ در سخاک و بخواره در خیمو در گرماول لپاره در سوان مواد و نشوال وچوالی او برېښنا د خپلو لویو ستونزو په توګه یادې کړي. دغو ماشومانو ویل چې را روان ژمي ته اندېښمن دي چې دوی به څنګه بیا دا ژمی په خیمه کې تېری. د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو کورنیو د چارو رئیس مهر خدا صبار دغو ماشومانو ته په راتلونکي کال کې د سرپناه د برابرولو وعده ورکړه. وی ویل چې حکومت په دې کار کې چې د بې ځایه شویو ستونزې ژر هوارې شي.
اداره اراضی افغانستان ما کوشش داریم.
سبار ویل د افغانستان د ځمکو اداره او موږ هڅه کوو چې راتلونکي کال دا کال چې په مخ کې دی همدا کم چې دغه ماشومان په کې ژوند کوي بلکې په هغو 350 محلونو کې چې موږ سب کړي دي دوی دپاره یو پلان جوړ شوی دی. د دغه پلان په اساس به هر هغه څوک چې رسول شوی او یا بې ځای شوی اوسي هغه وپېژندل شي او ورته به د سرپناه دپاره ځمکه ورکړل شي. د افغانستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې تر 500,000 زیات خلک د جګړو او نورو عواملو له امله د خپلو مینو بې ځای شوي دي او د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو ته کډه کړې ده.
د خبرونو لنډیز، یو وطن مرګه تنکی ځوان په کابل کې د استقلال په ښوونځي کې په حمله کې یو کس وژلی او ډېر نور یې زخمي کړي دي. د سی ای ای رئیس د دغې موسې لخوا د تحقیقاتو د تاکتیکونو دفاع کړې ده او په نایجیریا کې د بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورت. په یوه نوي سروې کې دا څرګنده شوی چې د نړۍ شخړو ډېر اثر په ښځو او ماشومانو باندې کړی دی. نړیوالی صحی ټولنې چې دغه سروې خبره کړې ویلي دي چې د شخړو او تشدد د ختمولو لپاره په عاجل ډول نړیوالو هڅو ته ضرورت دی. د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین په دې باب د جنیو څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
په دغه نوې تحقیقاتي سروې کې ویل شوی دی چې په نړۍ کې د 2000 نه تر 2012 کال پورې د قتلونو په قضیو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه رپورت چې 240 او یا صفحې لري وایي په قتل شو خلکو کې ډېرې هغه خلک دي چې عمرونه د 15 نیولې بیا تر 40 کلونو پورې رسیږي. دغه رپورت وایي چې د نړۍ په 133 ملکونو کې په 40 ماشومانو کې په یوه یې ظلم او تیری شوی دی. په 15 جنکیو کې د یوې په عزت تیری شوی. په همدې توګه په 3 ښځو کې په یوې ظلم او تیری هم شوی دی او هم په 1000 زړو خلکو کې په یوې ظلم او ستمونه شوی. د نړیوالې صحی ټولنې یو لوړ رتبه مامور اتنی ګورک وایي چې په نړۍ کې د 1 میلیارد نه زیات خلک د خپل ژوند په وخت کې کړیدلی او دردیدلی دي. هغه وایي
مینټل هیلت کانسیکوئنسز آر ویری امپورټنټ.
د عقلي او عصبي ناروغیو نتایج او عواقب ډیر زیات اهمیت لري. خلک د تشدد د لاس اکثرا په روحي ناروغیو، د شرابو په سکلو، د مخدره موادو په استعمال، تشویشونو او نورو مرضونو اخته کیږي. د یو چا په عزت باندې د تیری نورستو د صحي مشکلاتو نه علاوه به له خوخه د ماشوم لرل او د ایډز د ایچ آی وی وایروس په لرلو هم ډیر خلک اخته شوي. یو بل شی چې د تشدد په نتیجه کې خلکو ته پیښیږي هغه د خلکو په سلوک او عادت کې کله نا کله کاملا تغییر راځي. د نړیوالې صحی ټولنې د غل وړو به مامور خغلی ګورک دا هم ویلي چې د تشدد د کمولو او د منع کولو د پاره ډېرې لارې چارې شته دي. هغه وایي
پیرنټینګ پروګرامز ټو هیلپ پیرنټس بی بیټر پیرنټس اند دیر بای
دا سی پروګرامونه باید خپاره شي چې د مېندو او د پلرونو سره په دې کې مرسته وکړي چې د ماشومان په مقابل کې د خشونت نه لاس واخلي. هغه خلکو ته چې د زړو خلکو سرپرستی کوي باید دا ورو خودل شي چې د زړو خلکو په مقابل کې د قهر او خشونت نه ځان وژغوري. په دې برسیره د شخړو په ځایونو کې باید خلکو ته دا هم ورو خودل شي چې څنګه د روحي فشارونو په مقابل کې مقاومت پیدا کاندي. لدین علاوه نور ډیر لار چارې هم شته دي چې دغه مشکلاتو مخه بند کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. په کال 2014 کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ داسې خونړۍ پیښې شوې چې دا کال د تیرو ډیرو کلونو ډیر د شخړو ډک کال وګرځوه. د تیر کال په کتو سره دا ویل کیږي چې راتلونکي نوې کال به هم د مشکلاتو ډک کال وي. خبریال سکاټ باب په کال 2014 کې د اسرایلو او فلسطینیانو د شخړو سره تړلو پیښو ته یو کتنه کړې او دا راپورټ یې تیار کړی دی.
د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د کوششونو د ناکامېدو سره سم د شخړې یو بل دور پیل شو. د اسرایلو د هبرو د پوهنتون استاد پروفیسر موشی موز وایي چې د سولې د خبرو ناکامۍ نه پس دواړه طرف ته سخت دریځي قوي شول. د شخړې اوږدېدل ډېرې اغېز لري. افراطیان که هر طرف ته وي هغوی ورسره تقویه کیږي، په یو بل گزار کوي او نوې شخړه پیدا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې تر 9 میاشتو پورې د سولې کم کوشونه کول، هغه د دغه کال په 3 میاشت اپریل کې د ناکامۍ سره مخ شول. دا په داسې حال کې وشو چې د فلسطینیانو دواړو ډلو حماس او الفتح د 2 کالو د جدایۍ نه پس یو بل سره شریک حکومت اعلان کړ. اسرائیلو په دې سبب د خبرو نه ځان ډډه وکړه چې د حماس ډلې د اسرائیلو د یهودي ریاست منلو نه انکار وکړ. د ډیپلوماټیکو کوششونو د ناکامېدو او د اسرایلو او فلسطینی ځوانانو د وژل کېدو د پیښو نه پس د اسرایل او حماس ترمنځ داسې جنگ ونښت چې د 2000 نه زیات انسانان پکې وژل شو. د ختیځ بیت المقدس په القدس پوهنتون کې پروفیسر زکریا القد وایي چې دغه جنگ پرته د کوم رسمي اوربند پای ته ورسید، خلک اوس په دې حال کې دي چې د سول نه زیات د خپل بقا په غم کې دي. هغه وایي خهیله همدا ده چې دغه کومه ماده ګوډه سوله ده همدا په خپل حال پاتې شي نو ډېر به ښه وي. موږ نه غواړو چې دینه هم څوک محرومه کړي، همدغه مو یو ارمان دی چې بس سوله وي. د اسرایلو د ښي لاس ډلو د اقصی جومات ودانۍ ته د ورتګ سره یو بل خونړی جنجال هم پیدا کړی دی. دواړه مسلمانان او یهودیان د غزې ته د مقدس مقام درجه ورکوي. په اسرائیلو ناڅاپي او انفرادي حملو لړۍ دوام لري او بیا په مسلمانانو انتقامي حملې کیږي. ورسره په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د دواړو ترمنځ شخړې هم پیښیږي. پروفیسر موشو موز وایي چې د حالاتو یو قسم ته مایوسي او ناامیدي خوره کړې ده. هرې خوا ته یو تشویش او اضطراب خور دی، هیله ده چې وضع ښه شي. د تاریخ د یو استاد په توګه زه ویلی شم چې وخت بدلیږي، بدلون به هم راشي. ډېر نور پټ قوتونه هم شته چې تاسو ته نه ښکاري. د القدس د پوهنتون استاد پروفیسر زکریا القد وایي چې د اسرایلو او فلسطینیانو دولتونه یو هم نه غواړي چې د تشدد کم نوی دور پیل شي، ځکه چې بیا به دوی ته ګران وي چې قابو یې کړي.
And this is where they have a mutual interest.
دوه طرفونه د یو بل سره مشکل لري او غواړي چې یو بل باندې وخت هم سخت کی، خو دومره زور یو هم نه لري چې خپل مخالف بالکل د نړۍ نه محو کی. مبصرین پر اتلون کې نوې کال کې هم د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د قائمېدو کوم امید نه ویني. په داسې حال کې چې بل کال ته په اسرایلو کې پارلماني انتخابات کېدونکي دي او بل دا چې امریکا هم یو منځګړی په توګه یادېږي، خو امریکا کې هم بل کال ته د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره کمپاین پیلېږي، نو د منځني ختیځ د سولې لپاره به نه څوک وي او نه به څوک وخت ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، یو ځانمرګه تنکی ځوان په کابل کې د استقلال په ښوونځي کې په حمله کې یو کس وژلی او ډېر نور یې زخمی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کابل کې د فرانسې په کلتوري مرکز سوی ځانمرګه برید په سختو ټکو غندلی دی. اوس پر اساس موږ د خبرونې ورکیته، د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار رنگین داد فارس پنتاوی امریکا د افغانستان ملي حاکمیت نقض کړی دی. سپنتا د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې اسلام آباد ته د لطیف الله محسود تسلیمول د افغانستان د حکومت په وړاندې یو ډول بې تفاوتي وبلله او ویل چې امریکا دا کار په داسې حال کې کړی چې نوی افغان حکومت واشنگتن سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د رنگین دادفر سپنتا سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون مرکه به په ګډه واورو.
داشته صبح د ورسپانه کې تاسو پاکستان ته د لطیف الله محسود سپارل غیر قانوني بللی دی، که په دې حکله یو څه ووایست؟
لطیف الله محسود
وګورئ. لطیف الله محسود د افغان امنیتی ځواکونو سره کابل ته پلارو او افغان امنیتی ځواکونو په پام کې لرله چې ورزنی لازمی پلټنې وکړي او هغه معلومات ته چې افغانستان د توریزم سره په جګړه او د افغان طالبانو سره سولې او پخلاینې په برخه کې ورته. کله چې د هغه موټر لوګر ته نږدې شو د دې لپاره چې امریکایي ځواکونه د دې مسلې نه خبرو ځکه چې د امریکا او زموږ استخباراتي ځواکونو ترمنځ پراخه اړیکې شته هغه یې ونیوه او په خپله ولکه کې یې راوست. وروسته ما د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار په توګه غوښتنه وکړه چې دا سړی افغانستان ته بیرته وسپاري. دا نه د جګړې په ډګر کې او نه هم په کوم بل ځای کې نیول شوی دی، بلکې تاسو هغه د افغان امنیتي ځواکونو نه په زور تسلیم کړی دی. یوه ورځ وروسته جمهور رئیس کرزی د امریکایي ځواکونو قومندان نه غوښتل او کوم ځواب چې امریکایي قومندان ورکړ ما په خپله مقاله کې د هغه د خولې نه نقل کړی دی. دا و چې د دغه سړي په لاسونو د امریکایانو وینه پرته ده. موږ د امریکایانو قاتلان بل چاته نه ورکوو. د دې مسلې په دوام پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا جمهور رئیس ته لیک ولیکه او له هغه نه وغوښتل چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان له هڅو ملاتړ وکړي او دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې هڅو ته زیان رسوي.
یوازې امریکایانو د لطیف الله محسود له ډلې زیان نه دی لیدلی، بلکې افغانان ته یې هم زیان رسولی دی.
با طالبان افغان، با القاعده، با
وګورئ، پاکستانی طالبان د افغانستان طالبانو سره، د القاعده سره، د جنوبی ترکستان د توریستانو سره، د ازبکستان د اسلامي حرکت سره دوی ګډ پټنځای نه لري، یو بل سره همکاري کوي او زموږ ښځې او سړي وژني. خو دا یوه ادعا وه، موږ هم ولیدله چې مسله داسې نه وه او دا یوه مجهوله معامله شوې ده. په کوم دلیل معامله او د څه لپاره شوي؟ په کار دی چې امریکایي ځواکونه ځواب ورکړي. زموږ حکومت چې د کوم ستونزې سره مخ دی زه یې په بشپړه توګه درک کوم. د امریکا دا ډول اقدام زموږ د حکومت د دوام، ثبات او پیاوړتیا سره هیڅ مرسته نه شي کولی.
جناب ډاکټر صاحب، آیا ستاسو په نظر کې د حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په خرابیدو کې د لطیف الله محسود جنجالي مسلې هم ونډه لرله؟
حامد کرزي رئیس جمهور پیشین ما همیشه تنش‌هایی داشتیم با ایالات
یوه د مسلو نه ده. تاسو پوهیږئ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په مشرۍ موږ تل د امریکا متحدو ایالات سره په اړیکو کې ستونزې لرلې. د ملکي تلفاتو مسله یوه له ستونزو ډک مسله وه. افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو نه پیاوړي کول یوه بله مسله وه. خو د دغو ټولو ستونزو په سر کې دوه ستونزې موجودې وې، چې یوه یې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله وه او بله پاکستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د چلند بڼه وه. هغه څه چې ما په بېلابېلو خپلو مقالو کې کله چې د بهرنی چارو وزیروم او کله د ملي امنیت سلاحکاروم د ستراتیژیک ابهام مسله یاده کړې وه. یو ستراتیژیک ابهام دی چې امریکا پرې اخته شوې ده. د طالبانو اصلي منبع او ټاټوبی چې هلته پناه ځایونه لري روزنې ترلاسه کوي او مسله کیږي، او نه یوازې د افغانستان په خلاف، د افغانستان په خلاف د نړیوالو ځواکونو په سر کې، د امریکا په خلاف، د چین په خلاف، د ازبکستان او تاجکستان په خلاف چې ورزنې کار اخیستل کیږي هغه پاکستان دی. که کوم څوک وړي چې د طالبانو په وړاندې په یوې قاطع مبارزه کې برخه واخلي، باید پنازایونه، روزنیز مرکزونه او د هغو کسانو په وړاندې چې طالبان ته پیسې او وسلې ورکوي مبارزه وکړي، چې دا د ستراتیژۍ د ستونزو څخه ده. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې زه د افغانستان د یو اوسیدونکي په توګه په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې او سر کې د امریکا متحده ایالاتو د قربانیو او زیاتو هڅو ته درناوی لرم او ورزینې مننه کوم. خو دا د دې دلیل نه شي کېدی چې زه د هغه ابهام او ناڅرګندتیا نه چې د توریزم سره د مبارزې په ستراتیژۍ کې شته انکار وکړم. د افغانستان خلکو ډیر زیاتې ستونزې ګاللې دي او په زرګونو قربانۍ ورکړې دي. که په تیرو 14 کلونو کې نړیوالې ټولنې تر 4000 پورې قربانۍ ورکړي، افغانستان بیا زرګونو قربانۍ ورکړې دي. موږ په خپلو قربانیو د نړۍ امنیت پیاوړی کړی، خو په خپل امنیت ته ونه رسیدو. موږ د توریزم اصلي قربانیان یو او دا حق لرو چې وایو بس دی.
قدر من اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل، خو زه شافیه سردار او زما همکار مطیع الله عابد ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه واورئ. زموږ سره تاسو اوسئ، زموږ خپرونې دوام لري.